په کابل کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو نیم ساعت ماشمنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د امانه مجزي په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په کندهار کې پر بهرنیو ځواکونو برید سوی جزئیات به په همدې مجله کې واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې به هم واوري چې وایي له ایران سره سوریه او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د عراق او ایران ترمنځ د زلزلې د قربانیانو شمیر هم لوړ سوی دی. نور مطالب لرو او تر هر څه د مخه نوریاس نوري تر دې مالا د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه اوروي.
په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د فراه چارواکي د وسلوالو طالبانو په برید کې د لکتر لګاتو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. له هغه سخت زلزلې وروسته چې د ایران او عراق ترمنځ پوله کې شاوخوا 350 کسان وژلي او 4500 نور ټپیان کړي، د ژغورنې کارکوونکي په ژوندي پاتې شو پسې لټون ته دوام ورکوي. ټاکل شوی د روسیې او ترکیې ولسمشران نن د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریح ښارګوټ کې سره وګوري. د فراه چارواکي د وسلوالو طالبانو په برید کې د لکتر لګاتو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراه د امنیې قمندانې ویان اقبال باهر ازادي راډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل چې د طالبانو یوې ډلې تېره شپه د دې ولایت د پل ریګي په سیمه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. په فراه کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي چې یو شمېر افغان چارواکي هغه په سیمه کې د کمال خان بند په ګډون د بیا رغونې له لویو پروژو سره چې ایران یې په خپل زیان بولي تړي. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت په معروف ولسوالۍ بیا د یو وسلوال برید مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر کړي بیان کې وویل چې څلورو وسلوالو غوښتل لومړی د ولسوالۍ په لومړی قراول کې د هموی ټانک په وسیله موټر بم چاودنه وکړي او وروسته نور وسلوال د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي. د خبر پاڼې له مخې ټول حمله کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې د پولیسو لخوا له منځه وړل شوي او موټر بم هم شنډ شوی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت په سوریه او یمن کې د افغان جنګیالیو څخه د استفادې په اړه لازم اقدامات نه دي کړي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندي ازادي راډیو ته وویل حکومت له ایران سره د سیاسي او اقتصادي ګټو په خاطر تر ډیره په دې موضوع کې غلی دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو راپورونو په اړه له ایراني لوري سره خبرې کړي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان په تېره بیا په ایران کې افغان کډوال د ایران لخوا دغو هیوادونو ته د جګړو لپاره هستول شوي دي. د افغانستان د عدلي وزارت وایي د افغانستان حزب اسلامي له دې وزارت سره د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ ثبت شوی دی. د وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې پرته له دې چې د دغه بیان د خپرېدو علت وښیي د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یوځای کېدو هرکلی کوي. له دې څو ورځې مخکې ښاغلي حکمتیار د افغانستان د حزب اسلامي د مرکزي شورا په لومړنۍ کنګره کې چې په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې رابللې وه په دې خبرې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د حزب اسلامي په نوم یو ګوندی نه څو ګوندونه. خو ښاغلي ارغندیوال چې په دې کنګره کې ګډون نو کړی ازادي راډیو ته وویل چې د ده او ښاغلي حکمتیار ترمنځ تر اوسه یووالی نه دی رامنځته شوی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. له هغې سخت زلزلې وروسته چې د ایران او عراق ترمنځ پوله ډېر لړزولې د ژغورنې کارکوونکي او خلک د ویجاړو شوو ودانیو له خاورو خښتو لاندې په ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکوي. د دغه زلزلې د قربانیانو شمېر له 340 تنو زیات شوی او د ټپیانو شمېر یې هم شاوخوا 4000 کسانو ته یوازې په ایران کې رسیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا دغه زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 0.3 ثبت شوی په کرمانشاه ولایت کې خلکو ته ډېر تلفات رسولې دي. د وزارت ویل د زلزلې له امله په هیواد کې 386 کسان مړه او نږدې 4000 کسان ټپیان شوي دي. د سوما سفاری په نوم د ایران د کردستان ولایت د سنندج د سیمې یوې اوسیدونکي د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل کور سختکان و خوړه او له الماریو هر څه راولویدل. خلک ډېر بېرېدلي او ډېرې په خپلو موټرو کې سپاره شول او سړکونو ته ولاړل. د دغه زلزلې ټکانونه په ټوله سیمه له ترکیې نه نیولې تر کویټ پورې احساس شوي دي. عراقي چارواکو هم د لږ تر لږه 5 تنو د وژل کېدو او له 530 زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د زلزلې مرکز د عراق په شمال ختیځ کې د حلبچه ښار د جنوب لویدیځ په 2 کیلومتره کې و. ټاکل شوی د روسیا او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریح ښارګوټي کې سره وګوري. کرملین وویل په پام کې ده چې پوتین او اردوغان په سیمه ییزو او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په ګډون د نړیوالو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. دواړه مشران به همدارنګه د ترکیې په ګاونډ سوریه کې د څه باندې شپږ کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو هم وغږېږي. روسیه د سوریې په روانه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم یوه مهمه پوځي او سیاسي ملاتړې ده او ترکیه بیا له قدرته د اسد د لرې کولو لپاره د یاغي ډلو ملاتړ کوي. سعد حریری چې تېره اونۍ د لبنان د صدر اعظم له څوکۍ خپله استعفا اعلان کړه وایي چې هیواد د ایران ملاتړې حزب الله د فعالیتونو له امله د خلیج د عربي هیوادونو لخوا د بندیزونو له خطر سره مخامخ دی. حریری چې خپله استعفا یې تېره اونۍ له سعودي عربستان څخه اعلان کړې وه دا څرګندونې له هغې راوروسته په لومړۍ تلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي. په سیمه کې د عربي هیوادونو ترمنځ کړکیچ روان دی. موږ لبنان له دې ډیر کوچني یو چې دغه کړکیچ یوه برخه واوسو یا هم هغه د ایران په وړاندې مخته یوسو، ولې باید خپل ځان په منځ کې واچوو؟ موږ د دغه طوفان په زړه کې یو. دلته د اسلامي دولت ډلې د النصره جبهې د القاعده او د سوریې د رژیم سخت دریځ شته او موږ غواړو په نورو ځایونو کې مداخله وکړو. دا د څه لپاره؟ حریری د خپل استفاده اعلان په مهال ویلي وو چې په لبنان کې د ده ژوند له خطر سره مخامخ دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره سوریې او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د دغه وزارت مرستیال وایي صبغة الله احمد ازادي راډیو ته وویل
گزارش های اینچنینی بارها در رسانه ها به نشر رسیده و ما این موارد با نگرانی با نهادهای مربوط و نشتیار در میان گذاشتیم و دنبال کردیم.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون په بیلابیلو هیوادونو کې د یو شتو تجارتي اتشو د بستونو لپاره د څه باندې سلو کسانو څخه په کابل کې ازموینه واخیسته. د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند وایي چې تمه ده د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو دوو اونیو پورې کابل ته راسي. دغه راز د ایران او عراق ترمنځ سیمو کې د سخت زلزلې د قربانیانو شمیر لوړ سوی دی. نور راپورونه هم ستاسو د مجله متر شپږ نیمو بجو ده له ازادي راډیو سره اوسئ. دوستانو د خبرونه لمړی موضوع دا ده چې لکه چې په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل په کندهار کې، البته د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې پر بهرنیو پوځیانو برید سوی دی چې غواړو د دې برید جزئیات تر سره شریکو. له سیمې څخه صادق رښتینی را سره د ټلیفون پر کښه دی. رښتینی صاحب، که زما آواز اوري نو تاسو ته کولی شئ تاسو اوریدونکو ته د دې پیښې په اړه جزئیات ورکړئ چې څونه تلفات دي او د دې پیش مسئله چه اخیسته دی؟
یزر بیا تاس آوریدون که تسلام. ده کندهار پدن ولسوالی چی پر بحرنی زواکونو ده انتیاری عملی ده تلفات پاد اللہ هم نخپل بحرنی زواکونو نافغان چارواکو او نام وسوال مخالفین تر وسط ویلی. ده کندهار چارواکی یوازی پیش تایلی بی خوب پتیمو کی لدینو آمی شایدان تیش ما خبری وقتی اغوایی چی پا پیشی که ده بحرنی زواکونو یو تانگ تخریب سویلی او پا پشیز باره پینده سرتیری لیدیلی چی ده بحرنی زواکونو پا چرلو کچین ده سمی انتقالی بل. تر وسط اللہ هم نده معلومه چی پا داغ پینده سرتیری که با ده آمی شایدان پا خبری چی هلیکوپتور تا انتقالی بل څومره مړي وي او څومره به ټپیان وي. آیني شهیدان به هم وایي چې حمله کوونکي خپل تونیکس موټر د بهرنیو ځواکونو د موټرو له کاروان سره جنګولي. دغه پیښه دقیقا درې نیمې بجې د ډنډ ولسوالۍ په روحآباد سیمه کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې د کندهار په هوایي ډګر کې مېش رومانیي او امریکایي سرتېري چې د هوایي ډګر د ساتنې مسؤلیت لري هره ورځ په دغه سیمه کې ګزمې کوي. دا په تېرو دوو میاشتو کې په دغه سیمه کې پر بهرنیو سرتېرو دریم انتیاری موټر بم حمله ده. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. صادق رښتینی و چې د کندهار څخه راپور راکوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
و ورسیو بلې مسلې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران څخه سوریه او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د دغه وزارت ویاند مرستیال ویاند صبغة الله احمد ازادي راډیو ته ویل چې د ستونزې له وړاندې هم د افغان لوري سختې اندېښنې راپارولې دي چې په اړه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري او تهران سره خبرې هم سوي دي. خو د مشرانو جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وړاندې وویل چې افغان حکومت یمن او سوریه ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه هیڅ لازم اقدامات نه دي کړي. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یمن او سوریه په جګړو کې له افغانانو نه استفاده دوی هم اندېښمن کړي او دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي. د دغه وزارت دویان مرستیال صبغة الله احمد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان دا غو څه پاړه چې په راپورونو کې خبريږي له ایران سره بیا بیا خبرې کړي دي.
ما همیشه مبارزه با
دی وایي موږ دا ډول موارد تل له اندېښنو سره تعقیب کړي دي. داسې راپورونه څو ځله خپاره شوي دي او موږ دا مسله له ایران او د کډوالو له نړیوالې ادارې سره شریکه کړې ده. بیا به هم له دوی سره په دې اړه وغږېږو او له شک پرته چې دا کار زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې د ایران لخوا سوریه ته د افغان جنګیالیو له لیږلو پرده پورته کړې ده. نیویارک ټایمز د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله لیکلي چې بهرنیو جګړو ته د افغانانو لیږل د افغانستان لپاره خطرناک ثابتېدلی شي. ښاغلي نبیل ویلي په سیمه کې دا ډول سیالۍ د افغانستان، ایران او عربستان ترمنځ لکه د 1990 کلونو په څیر ویره خورولی شي او لکه د تیر په څیر نیابتي جګړو ته زمینه برابروي. دو دا هم ویلي چې دا جګړه افغانستان ته د لیږدولو په حال کې ده. دا لومړی ځل نه ده چې ایران له افغان کډوالو نه په ناوړه استفادې تورنېږي، بلکې له تیرو 15 کلونو راهیسې په ایران داسې تورونه دي چې له افغان کډوالو نه په سوریه او یمن کې د جګړې په ډګر کې استفاده کوي. رسنیو داسې تصویرونه او راپورونه هم خپاره کړي چې په دغو جګړو کې افغانان ښیي. د بشر د حقونو د څار بنسټ بیا په خپل یو راپور کې لیکلي چې د ایران اسلامي انقلاب سپای پاسداران افغان کډوال د سوریه جګړو ته لیږي. د دې بنسټ څېړونکو داسې اسناد او تصویرونه ترلاسه کړي وو چې تر 14 کلونو کم عمره اته افغانان په سوریه کې وژل شوي او بیا د ایران په خاوره کې خاورو ته سپارل شوي وو. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ وایي چې په سوریه کې شاوخوا 2000 افغانان جنګیږي. د یاد کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر اوسه په دې اړه لازم اقدامات نه دي کړي.
متاسفانه چې زموږ د وزارت خارجه مسؤلین کسان چې باید خبره د سعودي سفارت سره یا د ایران سفارت سره شریکه کړي، دغه مثلا خپل ایران د تغړه نګدي د خودي بزر باندې نه مني، غټ مشکل دی د افغانستان لپاره. زمنن لکه مخکې چې د جاد وختو کې مثلا نفراتي عربان چې ول چلته باندې مل دوی هغه افغانستان د جنگ تر ولېګل چې د دینه القاعده رامنځته شو، چې دا یو غټ سر خوګې نه د افغانستان لپاره بلکې د ټول نړۍ لپاره شو.
ښاغلی ژوندۍ وایي دوی افغان ملت په دې اړه اندېښنې لري ځکه د پوینا د افغانستان په حیثیت او راتلونکي بد اغیز لرلی شي. دوی ویل ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو راخوا افغان حکومت باید د ډیپلوماسۍ لارې هم دا موضوع جدي ونیسي.
دوستانو، د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې مو واوریدلې، خو د نړیوالو چارو پوهان بیا په دې برخه کې د افغان حکومت اقدامات د قناعت وړ نه بولي. انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې افغانان که په پردیو جګړو کې مري ملي شرم دی او که هیواد ته روغ راستنېږي نو د هیواد ثبات لپاره ګواښ دی. یوسف خان ځدران د یوې امریکې په پیل کې ښاغلی خادم په یمن او سوریه کې د جنګیدونکو افغانانو د برخلیک او راپیدا کېدونکو ګواښونو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی خادم وایي
ګوره، دنیا یو ډېر پیچلی حالت تللی ده. د دنیا پر مخ باندې ټول هیوادونه تلاش کوي چې د بل هیواد له کمزورۍ استفاده وکړي، یا په مستقیم ډول باندې او یا هم په غیر مستقیم ډول باندې خپلو اهدافو ته ورسیږي. نو په دې کې شک نشته دی چې هغه که د افغانستان همسایه هیوادونه وي، که د نړۍ هیوادونه وي او که د نړۍ مثالونه وي، دغه تکتیکونه کارول کېږي. هټلر به ویلي چې ملتونه موجنې د هغې اذهان وژنې په همدغه شکل باندې کله چې د افغانستان اتبازي نور نړۍ ته هغوی په جنګ باندې روږدې کېږي، هغوی د جنګ سره شناخت پیدا کوي او کله چې بېرته خپل وطن ته راستنېږي، نو د خپل مسلک په لحاظ باندې، د هغه هنر په لحاظ باندې، د هغه فکر په لحاظ باندې چې وژلې کړي، جنګ یې کړی، دوی خپل وطن ته هم ډېر خطرناک ثابتېدلی شي. په سالم ټولنو کې اصلا د توپک سره، د مرمیو سره، د هغه ابزارو سره چې هغه وژل کوي، ورانول کوي، په هغه ټولنو کې خپلو اولادونو ته، خپلو ځوانانو ته خلک داسې نه ورکوي. نو ستاسو خبره صحیح ده، هیوادونه دا کار کوي. کله که دغه خلک د سوریې جګړې ته ځي، کال ته وژل کېږي، دا یو شرم دی او که بیرته وطن ته راستنیږي، نو دا د افغانستان د ملي ثبات لپاره لوی تهدید.
بلې، دا د هیوادونو ترمنځ اړیکو باندې دا ډول جګړې څه اغېز لرلی شي ستاسو په نظر؟ دلته د افغانستان ایران، افغانستان ایران او سوریې او د هغو هیوادونو چې د دوو هیوادونو څخه ملاتړ کوي ګټې او اړیکې دي، په دوی باندې دا ډول جګړې څه تاثیر درلودلی شي د افغان جنګیالیو جنګېدل په هغو هیوادونو کې؟
ګوري، یو خو دا چې سړی هغه طرفدار یا جانبدار خبره وکړي، بحث وکړي، هغه بله مسله ده. ګران دا چې خپل کور وساتې، انځای ته مو وایي چې غلي درې ماسې مسله دا ده چې ایران دا کار کوي چې افغان جنګیالي د سولې جګړې ته د خپلو منافعو لپاره ولېږي. دا اصلا د هغه افغان جنګیالو د ظرفیت کمی ده، د شرم نشتون دی په هغوی کې چې د څو پیسو په خاطر باندې دومره لرې ځي او جګړې کوي. اصلا دلته له وحشت پرته بل شی نشي پیدا کېدلی یا وجود لري. کله چې موږ د ډیپلوماسۍ خبره کوو، د سیاسي اخلاقو خبره کوو، دا هغه لحاظ باندې او د هغه موازینو پر بنیاد باندې هیوادونه مکلف دي چې د بل هیواد پر وړاندې باندې خپل مسؤلیت ادا کړي. کله چې افغانستان له خپلو پښو لیدلی دی او کله چې تالان او چوره او ګډوډي او بېوزلي پکې روانه ده، نو د سیمې هیوادونه باید خپل هغه انساني مسؤلیت درکړي. دا کارونه کې چې څومره دوی د افغانستان په مسله کې تخریبي رول لوبوي، هغومره افغانستان د زوال خواته ځي. لنډه کې ویم هغه دا ده چې اخلاقي لحاظ باندې مکلفیت لري، او سیاست او ډیپلوماسي هم خرابېږي. ایران او پاکستان او نورو هیوادونو نړۍ نورو هیوادونو باید دا کار وکړي.
بلې، خادم صاحب، په دغه صورت کې د مشرانو جرګې اندېښنې دا دي چې افغان حکومت ډېر پڅ اقدامات کړي دي. ستاسو په نظر افغان حکومت جدي دی چې یې کړي دي کنه؟ که څه نه کوي، ولې نشي کولای حداقل غږ ول نه پورته کوي په دې اړه؟
زه فکر کوم چې د مشرانو جرګې ته اشتباه کړي ده. هغوی وایي چې پڅ اقدامات یې کړي دي. زما په نظر باندې هیڅ اقدامات نه دي کړي. څه اقدامات یې کړي دي؟ کله چې اقدامات وشنو، بیا د پڅېدو بیا د تېزېدو خبره مطرح کیږي. تاسې ماته دا وایي یا داسې شواهد را تراښکاره کوي چې د هغه په لحاظ باندې یا په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول باندې دغه مسایلو مخنیوی وشي؟ اصلا دغسې هڅه روانه ده. نه، دا دلته اصلا د دغسې مسایلو لپاره تعریف موجود نه دی. دغسې مسایل اصلا د بحث وړ نه ګرځي.
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خدمو
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون په بیلابیلو هیوادونو کې د یو شتو تجارتي اتشو د بستونو لپاره د څه باندې سلو کسانو څخه په کابل کې ازموینه واخیسته. د دغه کمیسیون له ډاډ سره سره د ازموینې یو شمېر ګډونوال د دې بهیر د شفافیت په اړه شک لري. وصل وسال د موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د یو شتو تجارتي اتشو د بستونو لپاره له یو سلو ولسو کسانو په کابل کې ازموینه واخیسته. دغه کمیسیون د ګمارونو د بورډ رئیس نجیب الله امین د دوشنبه په ورځ د یادې ازموینې د پیل پر مهال ویل چې د دغه ازموینې له لارې به واړه او په کارپو کسان د تجارتي اتشو په توګه بهر ته ولېږل شي.
پروسه را کې برای امتحان اتشای تجارتي
د وای د تجارتي اتشو د ازموینې لپاره چې کوم بهیر په نظر کې نیول شوی، ډیر پیچلی او اوږد بهیر دی. کوم کسان چې د دغو بستونو لپاره ټاکل کیږي، د پخوا په شان بنوي چې د درملنې زده کړو او یا هم تفریح لپاره هلته لاړ شي، بلکې د ویشل فقري کاري لایحې سره هلته لیږل کیږي. ښاغلی امین دا هم ویل چې د تجارتي اتشو د بستونو لپاره زرو کسانو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته خپل اسناد سپارلي وو چې له منځه یې یوازې یو سل ولس تنه د ازموینې په شرایطو برابر وګڼل شول. د دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره د یادې ازموینې لپاره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت، د افغان امریکایي پوهنتون او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون یوه ګډه کمیټه جوړه شوې. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي د تجارتي اتشو ازموینه په تحریري او تقریري بڼه اخیستل کیږي چې د پښتو دري ترڅنګ انګلیسي ژبه هم پکې شامله ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال فیروز خان مسجدي هیله وښوده چې د دغه ازموینې له لارې به غوره شوي کسان د افغانستان او اړوندو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ښه والي کې مهم رول ولوبوي. خو د ازموینې یو شمېر ګډونوال بیا ډاډه نه دي چې د ازموینې بهیر دې تر پایه شفاف او له نیمګړتیاو خالي وي. د دغه ازموینې دوه تنه ګډونوال میرویس منګل او احمد مایار.
تاسو بهتره پیږی چې شفافیت به تر اخرې مرحلې پورې باید حفظ شي. بل اساسي نقطه دا د انټرویو وخت، کله چې کوم کاندیدان کامیابیږي انټرویو کې هیڅ داسې یو معیار نشته چې هغه په انټرویو کې نظر ټول هغه شخصي سلیقې تر اوسه پورې چې مونږ لیدلي او امتحان عمر کړي هغه په نظر کې نیول کېږي. مثلا که زه د دوی ټولو سوالو ته جواب ورکړم او دوی ماته ووایي ته ناکام یې، نو دایما دغه غږ هم نه ثبتېږي چې زه ووایم دغه دی تا دا سوال دما دا جواب.
دلته زه ډېری داسې کسان وینم چې تر اوسه د خپل پوهنتون تیسیز نه دی اخیستی، هغه تجربه کاري اصلا لري نه. کومه دی شفافیت؟ شفافیت نشته. دا اسی خوش خبری دی وروره، د خلکو پستورګو خاورا چول دی.
دا ازموینه دغه ګډون کوونکې وای په بنسټونو کې د شفافیت رامنځته کولو لپاره پکار ده چې په کارپو او رښتینی خلک په دندو وګمارل شي. د دوی په خبره ل دې وړاندې له هیواد بهر په سفارتونو او قونسلګریو کې زیاتره کسان د اړیکو او پیسو له لارې ټاکل شوي. خو د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون یو شمېر مسؤلینو په تیره کې ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه پروسه کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي چې دا پروسه دومره شفافه ده چې چارواکي او زورواکي پکې له لاسوهنې او مداخلې عاجز دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وده ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل شهر پنځه څپه اورېدلی سي. د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند ویاند وایي چې تمه ده د افغان ولسمشر لومړی مرستیال تر راتلونکو دوو اونیو پورې کابل ته راسي. بشیر احمد پیانج وایي ښاغلی دوستم به کابل ته په رارسېدو سره خپل کار د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه پیل کړي. جزئیات رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند چې مشري یې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم کوي وایي چې جنرال دوستم به کابل ته په راتګ سره د ولسمشر د لومړی مرستیال په توګه خپل کار پیل کړي. د دغه ګوند ویان بشیر احمد تینج د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم ښایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې کابل ته راسي. د نوموړي په خبره ښاغلی دوستم به کابل ته پر رسیدو سره سم خپل کاري دفتر ته ولاړ سي. هغه وایي موږ هیواد ته د جنرال دوستم د راتلو په تمه یو، که خدای غوښتي وي تر راتلونکو دو اونۍ پورې به راسي. یو شی مشخص دی، هغه دا چې هغه د ولسمشر لومړی مرستیال دی او د حکومت تر پایه به له حکومته ملاتړ کوي. بیا چې تر هغې وروسته د انتخاباتو موضوع رامنځته کیږي، کومه پرېکړه چې کیږي هغه بیا بله مسله ده. یوه معتبره حکومتي سرچینه هم افغانستان ته د جنرال دوستم د راتګ راپورونه تاییدوي، خو په دې اړه زیات جزئیات نه ورکوي. مخکې تر دې د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي بې خبري غونډې ته ویلي وو دوی هیله مند دي چې د ښاغلي دوستم روغتیایي وضعیت ډېر زر ښه او بیرته هیواد ته راستون سي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دولت هم اعلان کړی چې د راتګ په وړاندې خنډ نسته. له ښاغلي محقق مو وپوښتل له جنرال دوستم سره مو چې کتلي وو ایا هغه تصمیم درلود چې کابل ته راسي؟ نوموړي وویل مشخصا داسې څه نشته. کومې خبرې چې موږ په دولت کې په دې ورځو کې اورېدلې دي هغه دا چې جنرال دوستم راځي او کوم خنډ په وړاندې نسته. جنرال عبدالرشید دوستم د جوزجان د پخوانی والی احمد شي په جنسي ځورونې تورن دی. د نوموړي په اړه تر دغو تورونو وروسته د دفتر لخوا وویل سول چې ښاغلی دوستم د روغتیایي معایناتو لپاره ترکیې ته تللی دی. د احمد شي د دوسیې د څرنګوالي په اړه د اختلافاتو تر شدت وروسته عبدالرشید دوستم د اجرایه رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني او د بلخ د والي عطا محمد نور سره په ترکیه کې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف اعلان کړ. ښاغلی تینجوای کابل ته د جنرال دوستم پر اتک سره به دغه ائتلاف خپل نور فعالیتونه هم ولري.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یو کمپاین پیل کړی او له ناروې څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بندېدو غوښتنه کوي. د کډوالو په چارو کې د امنستي انټرنیشنل یوې مشرې کمپاینرې ماریا سیرانو ازادي راډیو ته وویل چې د عامو خلکو د اتحاد له لارې غواړي په حکومتونو ومني چې کډوال د افغانستان ته نه استوي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي له اغلې ماریا سره مرکه کړې چې لته به واورو.
طبعا څه چې موږ په اروپا کې ګورو هغه افغانستان ته د افغانانو بیرته استول دي، کوم ځای چې خلک یې له مرګونو او ځورونو سره مخ دي. موږ اوس په ناروی تمرکز لرو، ځکه هلته یوه موقع ده چې پارلمان کولی سي د افغانانو ایستل بند کړي. موږ غواړو چې پارلمان د افغانانو د ډیپورټ د بندولو لپاره رای ورکړي، ځکه چې افغانستان هغو خلکو ته چې بیا ورلیږل کېږي امن نه دی.
That you along our activists have that so was you know falano your campaign pel kare de deal para che deport bansi pakafian da zaba mutasira kaun kai wida campaign enough persuasive
Norway and other European countries want to show
Norway aw nur hewadun gwari che de kadwalo pawrand de rit sakht kli aw ijbari stal ziat kli kho mush gwari che am khalak mutahid kro de misal patoga de Norway pa yoshar ki yewa dal shagirdan de khpli hamsinfi taibe la para jakh porta kawi taiba او فامیلی نغوری په زور افغانستان ته واستول سي
According to reports in an estimation from what's going on in Afghanistan د ریپورتونو په اساس او د هغه څه په اساس چې اوس په افغانستان کې روان دي وضعیت په دغه هیواد کې په 2012 کال کې په خاصه توګه باندې ورستر بلی خراب شوې ده ک د ناروی پارلمان واقعا د ریپورت د بندولو لپاره رائے ور نه کړی څه به وشي دقیقا نیگیټیو ووټ فور هالتینګ ریټرنز
سو بیسیکلی ټومورو
اساسا یو موقع ده چې افغانستان ته له ناروی د افغانانو د استولو مخه موقتا ونیول سي. یو بل غونډه به هم په دسمبر یا جنوري کې وسی چې د افغانستان د خوندیتوب یا نه خوندیتوب په اړه به یو خاصه کمیټه په پارلمان کې بحث وکړي. د پارلمان غړي به وخت ولري چې اشکاره کړي چې ناروی د بشري حقوقو یو مدافع ده او خپل ژغ پورته کوي. که د پارلمان غړي دا شعار عملي نه کړي، افغان تنکي ځوانان او پناهغښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستول سي.
And will be supposed to be sent back to a country that is not safe.
د کډوال په چارو کې د امنستي انټرنیشنل یو مشر کمپاینر ماریا اسیرانو وایي چې دوستانو د دې مرکه بشپړه برخه یې کولای شي چې د ازادي راډیو په نور خبرونه کې واوري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورسوی وی سیمیزی مسئله تا پا ایران که چارواکی باید عراق و ایران سرحد تا نیجده پا سخت زلزله که لشتر لجه دریسو و تسلویش تن و جلسوی دی او شو خواه تلور زروش پرس و نور تپیاندی. افغان والاس مشهر اشرفانی پر تویتر پرنه پای و پیغام که ده پیش پرنه خواشینی شده لده ده موضوع تفصیل سلی محمد سلی را کوی.
د امریکا د جیولوژیکی سروې اداره وی د زلزلې مرکز د رخ د شمال ختیځ په 22 کیلومتر کې ترمزکی لاندې 3.9 کیلومتر ژور وو. د تهران پوانتون د زلزلې پوهنې مرکز ویلي زلزلې تیر شپه پر ځای وخت 9 بجې او 43 دقیقې وسوه. د ایران دولتي اژانس ایرنا د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې خبرداري ورکړي د مرګ ژوبلې شمیر شایي لوړ سي. دوی ویلی چې د استراری پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکو نن سهار وختي خپل کارونه پیل کړي دي. فکرمنشا کې د رق د سرحد په 45 کیلومتري کې سرې پل د هاب شارګوټی ډیر ځپل سوی چې راپورونه وایي پلسګونو کسان پکې مړه سوي. ایرانی چارواکي وایي د ایران سرحدي شارګوټی قصر شیرین هم سخت ویجاړ سوی او د ژغورنې کارکوونکي وایي د برېښنا د نشتوالي له کبله د دوی کارونه سخت سوي دي. د نړۍ ځینو مشرانو د دې پیښې په اړه عکس العمل څرګند کړي. د افغانستان د حکومت په استازیتوب اجرایه رئیس عبدالله په دې اړه یوې اعلامیه خپره کړې. ښاغلی عبدالله په هغه اعلامیه کې چې اجرایه ریاست نن خپره کړې ویلي چې د زلزلې په پیښه کې د خلکو د مړینې او ویجاړیو له کبله خواشینی سوی. اجرایه رئیس د افغان حکومت او افغانانو په استازیتوب د قربانیانو له کورنیو د ایران او عراق له حکومتونو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای له دولتي ادارو غوښتنه کړې چې لا غیزمنو سوی کسانو سره د مرستې او د هغوی د ژغورنې لپاره ټولې ممکنه هڅې وکړي. د زلزلې ټکانونه د ایران په پلازمینه تهران، د عراق په پلازمینه بغداد، د غرس ترکیه، اسرائیل، کویت او نورو شاوخوا سیمو کې احساسې وې. په ایران کې تر دې مخکې هم زورورو زلزلو زیانونه او مرګ ژوبله اړولې ده. په 2003 میلادي کال د ریشتر په مقیاس 6.6 درجې زلزلې د ایران تاریخي ښار بم ویجاړ کړی و او 26 زره کسان یې مړه کړي وه.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
پا په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. دوستانو مننه کوم چې دا خبرونه په پګړه را سره واوریدل. د نن ورځې د ازادي رادیو پښتو مشمنې خبرې مجله هم دومره و. درې مجله زما همکار سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي.
فریبا جان تشکر از شما.